السلام علیکم. ازادي رادیو ته غواګیاست د دې سات خبرونه. د بشري حقوقو څار سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان جنو خوځو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. دې سازمان له طالبانو غوښتي چې د خوځو نجونو د نیولو او زندانی کولو بهیر ودروي او د دوی په بندخونو کې شته بندیانې ژر تر ژره خوشي کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د خوځو نیول د خوځو د آزادۍ له محدودیت بللی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د دله قوله د بد حجاب په خاطر د خوځو نیول چې طالبانو په خپله هم تایید کړي د افغان خوځو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی. د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو څو ورځو کې د طالبانو ځواکونه په کابل په تیره بیا دشتي برچې او لویدیځو سیمو کې یو شمېر ښځې د بد حجابۍ او غلي سینګار په پلمه نیسي او زندان ته یې اچوي. د جمعیت علماء اسلام ګل مشر وایي افغانستان د سفر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سمولو هڅه کوي. ملا فضل الرحمن په دته سره سم راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته ولاړ شي. هغه د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي څو له ملا حبت الله سره وګوري تایید کړ چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. ملا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په روسیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي په بوري سیمو کې د باروډونکو موټرو تګ راتګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتولو یې صلاح کړې ده. د دې خونې مشترک مشر خانجان الکوزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یې وناسته کړې ده. هغه د دې ناستې له پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بلاخره د څلور ساعته کې 900 موټر تبادله شي، یعنی 400-500 د یو طرف نه او 400-500 د بل طرف. البته دا کار انتقالاتو کې سرعت راولي او د تجارت
روسیو کې طالب چارواکو د پاکستان حکومت د باروډونکو موټرو د چلوونکو لپاره د ویزا او پاسپورت شرایط سخت کړي چې له امله یې دواړو خواوو کې ګڼ موټر ایسار ولاړ وي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جلم ضلع ته وړل شوی او هلته زندانی دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کېږي چې د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت خوشي کېدو وروسته پولیسو هم پښتین الاډیالۍ زندانه ناڅرګند ځای ته وړی وو. د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل منظور پښتین په جیلم کې زندانی شوی دی، خو د نوموړي په خبره پولیسو لا تر اوسه د پښتین پر ضد مقدمه نه ده پډاګه کړې. د پاکستان د تحقیقاتو ادارې پر پښتین تور پورې کړی و چې غورځنګ یې له بهره پیسې ترلاسه کوي، خو د منظور پښتین یو وکیل ایمل خان مندوخیل ازادي راډیو ته وویل چې په څلورمه مقدمه کې هم پر موکل لګېدلي تورونه بې بنیاده ثابت شول. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د 2024 کال د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره خپلې کمپاینې غونډې پر پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په ماښام په پنسلوانیا کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. هغه وویل چې ټرمپ د جنوري شپږمې پیښې ملاتړ کړی دی او ژمنه یې کړې چې که بیا واک ته ستون شو هغه سلګونه کسان به وبخښي چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي. بایدن وویل د کانګرس پر ودانۍ د یرغل په خاطر 1200 نیول شوي او 900 تنو یې په خپلو جرمونو اقرار کړی او بندیان شوی. او خبرونه
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکمو په وسني وضعیت باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پوخانای مرستيال سبحان مصبا. مصبا صاحب په پایل کې به په ټوله نړۍ کې د محاکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو، بیا به راشو په افغانستان کې د محاکمو وسني وضعیت ته.
ډېره مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې اوسي عدالت یوه ډېره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي، حق حقدار ته ورسیږي، قانون حاکم شي، په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي. ولې ډېر پخوانه نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي، په چازونه باندې شي، او د جرم له ناوړې پدیدې سره مبارزه وشي. دا یو ډېر اساسي ضرورت ده د یوې ټولنې په سطحه باندې.
راسو د افغانستان په سطحه د محاکمو اوسني وضعیت که تاسو درته وایئ چې په څه رقم حالت کې اوس ګورئ؟
ډېره مهمه مسله همدا ده. په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت د رانسکورېدو نه راپدې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګه چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ ورسره مخامخ یو، یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنی چې زمونږ عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډېر مدونه تاریخ لري. یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل. د دې تر څنګه به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ، او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول. خصوصا تیرو شلو کلونو کې چې مونږ د لویې جرګې په واسطه په 1920 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو، توشیح شو، دې کې د دې قضایي قوې بحث ډېر ښه او په هغو نړیوالو ستانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو. نو خواشنۍ سره چې کله طالبان حکومت ترلاسه کړ، تر ټولو ستره ضربه یې محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړوله چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي، او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول، مجرم پېژندل شو تر څو هغه په ټولنه ترېنه او په امان کې وساتي. دوی خوشې کړل د دې تر څنګه یې عدلي او قضایي کم کار کوونکي د قاضیانو په شمول کړ، ښځینوي که نارینوي، دای ټول له دندو ګوښه کړل، او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل. یعنی موږ ډېر قوانین درلودل، لکه چې جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په محاوي لحاظ ول، دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په یو وخت کې بې سواده، کم سواده او د طالبانو د تحریک پورې مربوطه قاضیان وګمارل، او د قضایي ساختار یې داسې کچې څلوې سرولي د منځه بوتلله. مثلا ډېر ضعیفه کړله. د مدافع وکیلانو انجمنې عدلي وزارت سره مدغمه کړه، او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې چې لکه د تروریستي جرایمو، لکه د مخدره موادو، لکه دود خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شوه. دا هغه مراکز بله چې په دې کې په ځانګړې توګه توجه کېدله، او عدالت ډېر ښه پلی کېده. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي، ځکه چې قاضي مستقله نه ده، او مسلکي نه ده، او با تجربه نه ده، او د دې تر څنګ قوانین شتون نه لري چې پلی شي. یا نوه هرج و مرج او خپل سریر رامنځته شوې ده. خواشنۍ باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغه سیالت کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا دوی ضرورت لري په بیلابیلو مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي، د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی څومره تر پښو لاندې کېږي؟
محاکم شته، داسې نه ده چې محاکم نشته. خلک زی عریضه کېږي، مدافع وکیل هم شته. ده خو مشکل دا ده چې مدافع وکیل یې راوسته د عدلي وزارت تر چوکاټ لاندې، او هغه موقف یې ورته له منځه بوت. عدالت نه شي پلی کولی، قانون شتون نه لري. اصلي حق په شکلي لحاظ ممکن مخته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري، کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته. او دا د دوی طالبان د دې ادعا کوي چې موږ مثلا عدالت تامینولی شو، اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نه شي رسېدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل فصل کېږي. اوس دا میاد په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره موضوع داسې وله چې د یو جرم لپاره به یې قید په نظر کې نیول کېدل یو کاله تر دریو کالو پورې. اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کېږي، یو کس هېڅ نه زندانی کېږي، یو کس درې میاشتې زندانی کېږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړې استفادې سره د خپل د اذهانو پر بنسټ تصامیم نیسي. نو اوس ستونزه په همدې کې ده، که نه په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکمو ته لاسرسی ډېر شوی ده، ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې. اوس سر تا سر د افغانستان امنیت ده، هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي. ولې په محاوي لحاظ باندې محاکم که موږ په جزایي څانګه کې باندې بحث وکړو، یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولیږل شي تر څو بیرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي، بیا دغه پر بنسټ باندې ټول احساس آرامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي. د عدلي او قضایي نظام داشته عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې، زمونږ ټول اندېښنه همدې ته ده، ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله، ولسمشر په نښه که معرفي به کړل پارلمان ته، بیرته به دوی مستقله به نه، دوی به بیا حتی یعنې په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه د ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کوه باندې. اوس قاضي په خپله د رهبر د ملا هبت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې، که د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیلي حال باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي، لکه د قضا څارنوالۍ او عدلي وزارت او مدافع وکیلانو انجمن، د کورنیو چارو وزارت، اهل خبره په هره څانګه کې چې ول، دا ټول یا رسنۍ هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله، د دې تر څنګ د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بیا نو له هغوی سره به یې داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنې څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري، دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کېږي، ترې نه داسې څوک ترې پوښتنه هم نه شي کولی، او د دې تر څنګه شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی، دا هغه موارد دي چې موږ یې اندېښمن کړي.
بله، مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې شته، قاضي شته، مدافع وکیل شته، مګر کله یو څوک خپله قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي، هغه سې مخکې نه ځي، یا څنګه چې حق هغه نه ورته رسېږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښ یې هسې به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه، دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته، خپلو مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، عدالت ته چې د ټولنې مسیر تعینوي، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي. ولې که عدالت نه پلی کېږي، نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغیرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې د قضایي او عدلي نظام کې لازمه تغیرات را نولي، چې د هغه تغیراتو پر بنسټ باندې عدالت تامین شي، قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي، دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت تر منځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي، که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي، نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله، خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیژیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدې کړي، او تر ټولو عمده ستراتیژي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې راخپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوي توګه اوسي. د موږ عمده ستونزه دا ده چې د موږ یو مدونه حقوقي نظام چې د روم جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، د موږ عرف، د موږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام ته موږ اړتیا لرو، نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو سره جوړ کړي دي. نو تر هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي، د خلکو تر منځه چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی په هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینې په زمین کې د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسایل د اهدافو ته بیا سره ورسیږي.
بله، خو بیا مدافع وکیلان او همدغه قاضیان هم د دې ټولنې غړي دي. دوی یو عمر زحمت ویستلی، دا تحصیل یې کړی، باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دم ناڅاپي له دندو څخه لرې کېږي، یا که دندو کې وي، دوی هغه پخوانی صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامېږي؟
ډېره مهمه مسله ده. ګورې په ټولنه کې مونږ په مختلفو اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهم اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي ځکه دوی عدالت تامینوي، یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان، پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې پوښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېر عدلي نظام کې کار کړی، دا ټول ګوښه کول، د دندو لرې کول، دا په خپله یوه بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه که یو څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي، لکه زه په خپله دې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه د حقوق یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړ، کانکور امتحان مې ورکړ، حقوق مې وویل، او بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر دوی نه شوی بوسي، سید تر یو هدف پورې فساد پکې و، فاسدونی حساب معلوم و، فساد جرم ده، سره باید حقوقی چلند وشي. همدا رقم د قاضیانو سره، او د تر ټولو مهمه د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپله د قانون په جوړونې کې، د انجمن په جوړونې کې ډېر زیات زحمت وایسته، یعنی یو دغه ټیم یو غړو له جمدې نه وم. موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن راوویسته، یو مستقل انجمن د یو قانون پر بنسټ باندې مو جوړ کړ. او دا تعداد تقریبا 6000 مدافع وکیلانو ته چې با تجربې او با تحصیل وکیلان وله. نو طالبان چې کله راغلل، انجمن له منځه بوت، بېرته هماغه پخوانی حالت ته ورسول، یعنی په 1991 کال کې ما یادیږي زه عدلي وزارت ته لاړم، یوازې یو اتیا مدافع وکیلان وله په هغه لست کې، چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان، هغه کسان چې خپل عمر ټول آخري حد ته رسولی و انرژي پکې نه وله، هغسې کسان وله. نو دا مسله د نړیوال او نهادونو په واسطه، د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې مونږ ډېر زیات زحمت وایسته چې انجمن جوړ شي. همدغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت وایسته شوله، په قضا کې وشوله، تر څو دا موارد ټول تقویه شي. وایي په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلله چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیف کړي، او قاضي او څارنوال یعنی چا ته د دې جرأت ورنکړي چې راشي، یا بیا د قاضي یا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنی نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو یا د شریعتو فاکولټي کې درس ووایي، تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه قاضي او څارنوال د حقوق پوه ترې جوړ شي. دغه یې تر ټولو په ستراتیژیکه توګه یې تر ټولو خطرناکه حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته دغه زیان رسوي په دې کار باندې.
بله مصباح صاحب، په رسنیو کې موږ تاسو وینو او اورو چې ورځ تر بلې قاضیان، مدافع وکیلان دوی افغانستان پرېږدي وزي، دوی یاد ده چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي، دوی ته هغه یوه لاره پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړي، یاد ده چې دوی خپل په شخصي امکاناتو باندې، حتی په قاچاقي لارو باندې دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي. علت په خبرونه کې معلوم سه او مخکې روښانه و چې علت هم دا دی چې دوی له دندو لرې کېږي، دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي. د یو هیواد په سطحه دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کادرونه له لاسه ورکوي.
یقینا زه غواړم یو څه بل ته اشاره وکړم. په تېر نظام کې په خواشنۍ سره چې د نورو هیوادونو یوه پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل، خیر افغانان مجبور ول، په دې کې هم معمولا کادرونه وله. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو، هغه تر اوسه پورې هم دوام لري. نو افغانستان کې خو 15 کالو جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا وله چې د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه کړې وله. یعنی د 2000 او 2001 دې کلونو نه مخکې مونږ تقریبا 12% نه هم کم باسواده خلک درلودله، او په شلو کلونو کې دا فیصدي 15-15% ته ورسېدله. تر یو حده پورې مونږ ماستران، ډاکتران، مثلا لیسانس را پیدا کړله. والے چھ لاڑل چھ پہ انتہاری کی وہ جنگون کی وہ پری موردوں کی خپل ژوند لا سوار کا چھ وس راوزی او د خوښنه ډیر زیاتاده چې دا کسان چې راځي دا تحصیل او پوی کسان دا په بهر کې هیڅ په درد هم نور ټولنه ته نه رسیږي. یعنی هغه اهداف هغه ارمانونه چې دوی لرل شي دي هغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر پی ایچ ډی سطحه پورې. هغوی که راځي مثلا زه یې مثال د امریکې ورته ورکړم هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی له علمیت نه و تجربې نه وشي نه کېږي. نو دا فرار د مغزونو یا فرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کېږي نه په وخت کېږي نه په ځکه دا هر څه تېرېږي او د دې ضرر او تاوان یې بیرته هغو غریبو خلکو ته رسیږي، افغانانو ته رسیږي، هغو یتیمانو بېوزلو کونډو ته رسیږي چې هغوی یوازې د خدای هیلې ته پراته دي او د دغو پوهو کسانو د کړنو او د دوی د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي. نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي او دا یوه ډېره ستره تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره.
مننه. وروستۍ پوښتنه به دا ولرو مصباح صاحب، تاسو طالبان ته څه ویل لرئ د حاکم نظام ته؟ که څه هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي. دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي، هماغه عملي کوي، خپل مفکوره، خپل فکر. خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره، له مدافع وکیلانو سره، له قاضیانو سره، دو سره دا ډول کړوړه، دا ډول چلند بیرته دوی ته خو که څه هم خبرونه کې تاسو ویلي دوی ته هم یو زیان دی، دوی څه وکړي، څه کول پکار دي؟
اصلي خبره خدا ده چې دغه په کوم تګلاره باندې چې طالبان روان دي له هغه اول نه چې دغه حکومت تر لاسه که د دې لپاره چې دی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله، بې برنامې راغلله او یو شته نظام یې خراب که یوازې د دې چې جوړې کړي. دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو تر لاسه که، دا چې په هر رقم مو تر لاسه که سیاسي موږ باندې بحث نه کوو، ولې د خپل د دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره، د پرمختګ لپاره، د دوی لطفا په علمي او اکادمیک موارد باندې، په قانونیت باندې، په شفافیت باندې، په نړیوالو ستانداردونو باندې، له نړیوالو سره د اړیکو باندې، د خلکو د حقوقو په مراعاتولو باندې، د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د خپلې برنامې د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مخته بوزي. ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ اوسي، مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده، ځکه چې زمونږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده، کار زمینه ورته نشته، ده سیاسي مشارکت کې ستونزې دي، اساسي قانون موږ نه لرو، نړیوال په رسمیت نه یو پېژندلي. هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده، په ملګرو ملتونو کې زمونږ چوکۍ نشته ده. او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغو طالبانو ته چې دغه شل کاله د دوی په آن جهاد کړی ده دوی ته رسېږي، بیا یې عامو خلکو ته رسېږي. نو دوی د لږ ذره هغه د په عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سر کته کړي او له دغه ضدي حالت نه د ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا پنځه کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي، خلاص د خپل په ذهن باندې کار کوي. دا سم نه ده. دوی د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي، دوی د تعهد او تخصص او هغه اسلامي احکامو ته چې په قرآن کې ویل شوي چې امانات به اهل ته سپارل کېږي، هغه احکامو ته چې په خطبه اندغه شریعت کې په واضح الفاظو ورته راغلي دي له هغو دې استفاده وکړي. نه دا چې دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخو اذهانو او یا هم د نورو د فرمایشتونو پر بنسټ باندې کار کوي او مختزیه نشته، حالت د قبول وړ نه دي. د یو سل دوه شپېته ماده د اساسي قانون ده هر ماده یو گوهر ده، هر ماده دیر مفیده نقصه ده در افغانستان ده پاره، اگر پله که خیر ده تعدیلات دی را ولی پا که تر یو هدف پاری مگر یو ستندخ دی جور که یو اساس دی جور که پر بنصر دیلاشی کنه امریکن ده کنه کدوی خرابی گیش تلویخ میلون خلق هم لزان سر خراب عملا خراب کردی پا سیاسی و اقتصادی شدید و کردی چون سر مخامس و نور هم خرابی گی و لازم ده چی دیر دی وضعیت تغییر را بدی.
دیر زیاد مننه، تا زندگی سلامت و سی
آلت خاص نحمدنه.
قدر من دوستانو دا ودیدی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو په اوسنی وضعیت باندې خبرې وشوي. لمک سره په خبرونه کې میلمه او د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانه مرستيال سپان مصبا تربیه فرزه کې چیست علم مال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي
میلما. السلام علیکم. د ازادي میلما پروگرام د چيله ازادي رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلما دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو، د غراز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب د ازادي میلما پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایس چې له افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولې چټک شوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې په هغه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، په هغه باندې کار شوی دی او روزل شوی دی په هر برخه کې، ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دې پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلنې اداره کې یا جمهوریت دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظاتو له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملا یې راوسته دی او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی دی. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سادت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چاته دنده وسپارې چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امیریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چاته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کړي، منحصر کړي. در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاري اداره هغه مخکې نشه تللی، نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تګ څه معنی؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رییسانو لپاره ته خپل خلک مقررې او هغه نور سازان مرفکر نه، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د